درنو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو ترڅنګ یو شمیر بهرني وګړي د امنیت په ګډون په بیلو بیلو تورونو له دوی سره بندیان دي د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د کابل په خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دې بهرنیو وګړو د برخلیک په اړه پریکړه به د طالبانو سرپرست حکومت وروسته له هغه وکړي چې د هغو د قضیو په اړه تحقیقات پای ته ورسیږي مجاهد د تورونو بهرنیو وګړو شمیر ونه شو خو زیات یې کړه چې دا کسان به په هغه صورت کې چې جرم ونه لري خوشی شي د ایران په جنوبی شهر شیراز کې پرون یک شنبه څلور تنه افغان کارګر د سپټیک څا په ګازو مسموم او مړه شول د شیراز د ښاروالۍ د اطفایې رئیس هادي اعتماد پورځای رسنیو ته ویلي دا څلور افغان کارګر هغه مهال مړه شول چې یو تنه په سپټیک څا کې بند شو او نورو یې د ژغورلو هڅه وکړه د ترکی چارواکی وای چې څلور شپېته تنه افغان کډوالي چې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ننوتی وو په ارزانتیل شهر کې نیولې دي د ترکی رسنیو پرون یک شنبه راپور ورکړ چې دا کسان په یو لارې کې د هغې له ایراني چلوونکو سره نیولې دي د سږ کال په جون میاشت کې ترکی له خپلې خاورې 138 افغان کډوال افغانستان ته ولېږل د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د کانټینینټل سیالیو په لړۍ کې نن په خپل لومړی مسابقه کې د چک جمهوریت له لوبډلې سره مخامخ ده تر دې دمه د افغانستان ټیم څلور پر درې وړاندې ده دا لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو د تایلند په پلازمینه بنکاک کې پیل شوه د فوتسال کانټینینټل لوبډلې د اګست له 8 د همدې میاشتې تر 14 پورې دوام کوي د لوبډلې ته افغانستان وروسته له هغه غوره شو چې د منځنۍ اسیا په سیالیو کې دوهم ځای خپل کړ د عمران خان مدافع وکیل وای د ته اجازه ورکړی شوې چې د فساد په قضیه کې د پاکستان پر پخوانی صدر اعظم د حبس د حکم پر ضد د دعوی له پیلولو مخکې نن له هغه سره په زندان کې وپیدي د کرکټ پخوانی ستوری د تحریک انصاف ګوند مشر اویا کلن عمران خان د هغه سیاسي کړکېچ اصلي محور دی چې دته د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رایې له ورکول وروسته تیر کال په پاکستان کې پیل شوی دی په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی د کړکېچ په دې هیواد کې د بې ثباتۍ اندېښنې لا زیاتې کړې دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر له 2019 کال وروسته په لومړي ځل جاپان ته تللی دی توکیو ته د حسین امیر عبداللهیان د سفر په ایجنډا کې له صدر اعظم فومیو کیشیدا سره کتنه شامل ده خو د جاپان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی عبداللهیان له خپل جاپاني سیال یوشی ماسا هایاشی سره هم ګوري جاپان ته د عبداللهیان د سفر هدف نه دی اعلان شوی خو د راپورونو له مخې جاپان غواړي پر ایران فشار راوړي چې روسیې ته د وسلو له لیږلو ډډه وکړي او اوکراینی چارواکو نن د دې هیواد په دیمپرو پیتروفسک او خرسون سیمو کې د روسیې په توغندوی حملو کې د یو تن د وشل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکړ د خرسون والی الکساندر پروکودین پر ټلګرام ولیکل چې د دې شهر په مرکزی برخه کې د یو توغندي په لګېدو یو شزه وشل شوی او یو تن ټپي شوی دی چارواکي وایي د توغندوی حملې نیمه شپه پیل شوې د دې مخکې د ژغورنې د عملیاتو دوه کارکوونکي هغه مهال ټپیان شول چې د روسیې په برید کې لیوی اور اخیستې نه پولیسي ودانۍ څخه د خلکو د ایستلو هڅه کوله تاسې زموږ شخله آزادي رادیو اوري د طالبانو دفاع وزیر ویلي له هیواد د باندې جنگ ته تک جهاد نه دی
که
څوک
افغانستان څخه د
باندې
د جهاد په
نیت جهاد نه بلل د دې د خبرولې له خبرګونو سره مخامخ شوې ده په دې اړه د سیاسي چارو لوی وکتون کې سره خبرې کوو په روزګان کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د یوې پروژې چارې پیل شوې
یو زور شپږ متره اوږدوالی لري چې دې بودیجه تقریبا 10,209,214 افغانۍ کې
په غزنی کې یو شمېر تاریخي آبدې ترمیم کیږي
هله ده چې نتنه د غزنی تاریخي ابداتو ته جدي پاملرنه وکړي، بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابداتو ته پاملرنه وشي.
امریکا د خلیج سیمې ته زرګونه پوځیان لیږلي دي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر هغو څرګندونو خبرګونونه پاره ویلي چې خپل سرتیرو او قمندانانو ته ویلي که څوک له افغانستانه د جهاد لپاره بهر ته ځي جګړه جهاد نه بلل کیږي. د ملا یعقوب مجاهد دې خبرو ته په ځواب کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست استازي او یو شمېر نورو ویلي چې د طالبانو په نظر یوازې په خپل هیواد کې د افراطي دریځونو عملي کول جهاد دی. ډېر شمېر نورو افغانانو هم د ملا یعقوب مجاهد سرګند د ونی غندلې دي. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد نویو څرګندونو ته د افغانانو، سیاسینو او یو شمېر پخوانیو چارواکو خبرګون. ملا یعقوب مجاهد دوه ورځې وړاندې خپلو سرتیرو او قمندانانو ته وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خبره کړه وویل:
اوس خو امیر امر دی، اطاعت یې واجب او فرض دی او لازم دی. که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي، جهاد یې جهاد نه بلل دا رسالت تاسو وګورئ کوئ. امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کړي او بیا هم د روان جنگ ته، دغه جنگ جنگ دی، جهاد نه دی.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست دي څرګندونو په ټولنیزو او ټولیزو رسنیو کې خوراتون بحثونه راپورته کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست په خبرګون کې په خپل ټویټر باندې لیکلي: هو، یوازې د افغانستان د مظلومو او بې دفاع خلکو، نجونو او ښځو، مخکنیو امنیتي ځواکونو، کادرونو، پانګو، طبیعي سرچینو او بالاخره د افغانستان د پرمختګ او ترقۍ پر وړاندې د غیر اسلامي او انساني سیاستونو او د ملي ګټو خلاف کړنې جهاد بلل کیږي. لیکوال او د سیاسي مسایلو شنونکی عصمت قانی بیا په خپل ټویټر پاڼه د نیوکې په ډول لیکلي: د طالبانو د مشر د حکم پر بنسټ کله افغانستان د باندې یاست، د هر څه آزاد یاست، خو مرګ یوازې د افغان روا دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی ویان رحمت الله اندړ بیا طالبان تورن کړي شي یوازې د افغانانو په مقابل کې جګړه روا بولي. ډیر شمیر نور افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ملا یعقوب مجاهد څرګندونې غندلې او لیکلې دي: طالبان یوازې د افغانانو ځپلو ته لومړیتوب ورکوي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي د افغانانو هر ډول حقونه یې ورکړي دي او تر خوا یې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو په ګډون چې یو ډېر شمېر ملکي وګړي هم پکې قربانیان شوي دي له خپلې جګړې دفاع کړې ده. که څه هم معلومه نه ده چې د طالبانو د حکومت وسله وال له افغانستانه د باندې کوم هیواد ته د جګړې لپاره تللي، خو د طالبانو د ملي دفاع وزارت سرپرست دا څرګندونې چې خپل سرتیري له افغانستانه د باندې له جګړې منع کوي داسې مهال خبرېږي چې پاکستاني چارواکو په روسیې کې په زلونو ویلي شواهد لري چې ښایي یو شمېر افغانان پاکستان کې بریدونو کې لاس لري. تیره اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ دا وکړه چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت پر یوې پوځي چاونې برید کې له 15 بریدګرو درې افغانانو، خو طالبانو یې دا تورونه رد کړل.
د طالبانو حکومت د سرپرست دفاع وزیر لخوا جهاد ته د نوي تعریف ورکړه او په دې برخه کې د جغرافیایي حدودو ټاکلو په افغانستان کې دننه او بهر یو لړ خبرګونونه پاره ولید. ګڼو افغانانو په دیني وکه کړی او ویل دي چې د دیموکراسي، جمهوریت او قانون پر ضد جګړه د افغانستان په ګډون د نړۍ په هر ځای کې حرام ده. زموږ همکار مرسلین ارسله په همدې اړه د چارو له شنونکي احمد خان اندړ سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتل چې طالبان ولې مجبور شول چې د جهاد د فرضیت په اړه نوی تعریف او محدودیت وړاندې کړي.
د نړیوالې ټولنې له سیاسي، اقتصادي تحریمونو برسیره په دې وروستیو کې د ځینو ګاونډیو د سیمې هیوادو په ځانګړي ډول د پاکستان د حکومت لوري په دې تورن شوي چې دوی د پاکستاني طالبانو سره مرسته کوي او هغه وروستی توریستی عملی چې په پاکستان کې وشوي په دې کې د افغانانو لاسو همدای لته چې د اسلامي امارت د دفاع سرپرست وزیر خاغلی ملا محمد یعقوب مجاهد اعلان وکړ چې جهاد یوازې په د افغانستان په خاوره کې روا ده، په داسې حال کې چې دوی پیږي د دوی ډېر جنگالي چې په پاکستان کې په مدرسو کې روزل شوي دي او هغوی ته داسې درسونه ورکړل شوي وو چې جهاد نه یوازې په افغانستان کې د سیونستانو یا کفر مقابل کې روا ده، بلکې په بین‌المللي سطح باید دوی اسلام خپور کړي او د کفر مقابل کې جهاد وکړي. ځکه خو د دغو فشارونو چې اوس قربان وارد شوی دی دوی د جهاد تعریف ته په خپل لیکو کې تغییر ورکړ.
طالب جنگیلوی شل کاله له پاکستانی طالبانو سره اوګه پوګه په افغانستان کې د جمهوریت دیموکراسي او قانون په ضد جګړه وکړه، نو اوس افغاني طالبانو ته دا خبره څونه قناعت وړ ده چې دا ارزښتونه په افغانستان کې حرام او د جهاد وړ دي خو له افغانستانه بهر نه؟
دا واضح خبره ده چې طالب جنگیلی په پاکستان کې شاید له ډیرو نورو اسلامی ډلو سره یو ځای روزل شوی او د دوی مرام او هدف یو ده، خو دا چې په افغانستان کې اوس د دوی حاکمیت ډیر قوي ده او دوی د خپلو مشرانو خبرو ته ډیر ارزښت ورکوي. زه باور لرم چې دغه وړاندیز او یا دغه خبره د خپل حاکمیت د ټینګښت لپاره وي، د قناعت ورکول لپاره چې جهاد د افغانستان نه بهر ونکړي ډیره ګټوره تمام شي.
د نظم او نظام په وړاندې جګړه په دې ورځو کې یوازې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې مطرح ده. آیا پاکستانی طالبان به د جهاد پر دې تعریف چې د طالبانو دفاع وزیر وړاندې کړی قناعت وکړي چې جهاد په افغانستان کې روا خو له افغانستانه بهر ناروا دی، ځکه هغوی هم د امارت او شریعت دایه لري؟
پاکستان چې یو پروژه هیواد ده او په دې تیرو سلونیمو لسیزو کې د افغانستان له جګړو څخه ډېرې سیاسي اقتصادي ګټې پورته کړې دي او کله کله خو یې د ځینو زبرځواکونو پروژې هم زموږ په هیواد کې پلې کړې او خپل کمیشن یې اخیستې دي. اوس چې په پاکستان کې سیاسي اقتصادي ټولنیز او حتی امنیتي وضعیت ډېر کړکېچن ده او د دوی ټول ټاکنې هم را روانې دي، پاکستان غواړي چې یوه لوبه وکړي تر څو ټول ټاکنې ترسره نه شي، ځکه دوی اقتصادي توانمندي هم نه لري او امنیت هم د دغو ټول ټاکنو نه شي نیولی، ځکه خو کوشش کوي چې نوې لوبه ترسره کړي د خپلو خلکو او د نړۍ توجه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ځینو هغه توریستي ډلو ته راواړوي چې دوی په خپل د دوی استخباراتو او فوج جوړ کړی دی، هغه د دوی په اشاره باندې استخباراتي عملی کې هغه هم د پښتنو په سیمه کې. نو ویل سم چې پاکستان باید د خپل داخلي ستونزو لپاره اقدامات وکړي.
د سیاسي چارو شننکی احمد خان اندړو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په میدان وردګ ولایت کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د 10 میلیون افغانۍ په لګښت به پروژه چاري پیل شوې دي. د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د 10 میلیون افغانۍ پارتش د استنادي دیوال د رغولو چاري هم روان دي. په دغه ولایت کې پرداسې محل د سیل د مخنیوي لپاره استنادي دیوال وهل کیږي چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې په میدان وردګ ولایت کې سیلونو لسکونه تنه مړکل. په دیار نور حال په راپور کې
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د سیلابونو څخه د مخنیوي په پار د 10 میلیون افغانۍ په ارزښت د استنادي دیوال دغه چاري د دی افغانانو په سیمه کې پیل شوې. دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلی او پراختیا رئیس مولوی وحید الله راشد ویل چې د یادې پروژې چاري به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې سي چې پر غولو سره به د استوګنې سلګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه چې د سیلابونو د خطر سره مخ ده خوندې سي.
چې فعلا د مونږ د اول او دوهم پارت چې د میراخیلو د ملا کاکا تورخیلو کلستر شورا سره قرارداد شوی ده 1.6 متره اوږدوالی لري، چې دې بودیجه تقریبا 10,209,214 افغانۍ کې
د سیمي خلک هم د دې پروژې په پلي کېدو سره خوشحاله دي او وایي چې په دې سره به د سیلابونو څخه خوندي پاتې سي. د دې سیمي دوه قومي مخورو شیرولي او شاولي په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل
او د پاس ځای سیلونه مثال زښته ډېر تلل داس په ساوم ځمکې کورته سیلو وړې دي او لاندې کړې دي، خلکو ته یې تاوني نړولي، خلکو کورونه یې وړې دي، نو خلکو ځمکې مثال جوړې ځمکې ویجاړې کړې دي، دا یې ګټې دي چې دا دیوال جوړ شي، دا ځمکې پامن شي.
دغه پروژه چې نن والی صاحب او رئیس صاحب دهات ابتدا کړه ډیره مننه خدای وکړه چې ډیر زر دا کار وسی چې والی سلامونه راځي دلته کورونه دي مځکې دي زیاتر کښت و کار ده زیاتره سیلابونه چې راغله ډېره خرابه یې وکړه.
په دغه ولایت کې پر داسې مهال د سیلابونو د مخنیوي په پاره استنادي دیوالونه ویل کېږي. شاوخوا دوې اونۍ وړاندې په یاد ولایت کې سیلابونو لسګونه کسان مړه کړه، خو هغه سیمې چې په دې وروستیو کې سیلابونو زیاتې ځپلې لا هم ورته بنیادي کارونه نه دي سوي. دغه سیلاب ځپلې د واکمنو طالبانو او دغه راز د نړیوالو خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د دې سره دې د کورونو په رغولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې له ایران سره کړکیچ زور اخیستی، د راپورونو له مخې له 3000 زیات امریکایي پوځیان سور سمندر کې ته رسیدلي دي. په اپریل میاشت کې ایران په یوه اونۍ کې په خلیج کې دوی بیړۍ ولجه کړې چې نتیجه یې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې د کړکیچ زیاتېدلو. دا په سیمه کې د پوځي ځواکونو د زیاتولو لپاره د پنټاګون د وروستیو اقداماتو یوه برخه ده. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا سمندري ځواکونو نن اعلان وکړ چې له 3000 زیات سرتیري پرون د سویس کانال له لارې سره سمندرګي ته ورسېدل. د سرتیري وروسته له هغې سیمې ته واستول شول چې واشنگټن وویل پوځي ځواکونو یې د جولای په 15مه د ایران هغه هڅې شنډې کړې چې غوښتل یې د عمان سواحلو ته نږدې په نړیوالو اوبو کې د تیلو تجارتي ټانکرونه ولجه کړي. د امریکا د سمندري ځواک 15مې قطعې په خپل نننی بیان کې وویل دا ځواکونه چې د باټان او کارټر هال په نوم دو جنگي کشتیو ته رسیدلي د دې قطعې د ظرفیتونو له پیاوړتیا او چابکۍ سره مرسته کوي. باټان هغه لویه کشتۍ ده چې جنگي الوتکې یې پر غولي کېناستای الوتای شي، او کارټر هال بیا د سرتیرو او تجهیزاتو د انتقال لپاره ځانګړې ده. د سمندري ځواکونو د 15مې قطعې ویان تیم هاکنز فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې دا سرتیري په پوځي عملیاتو کې د پام وړ انعطاف لري او د ایران له لوري د تجارتي کښتیو د نیولو یا ګواښلو په څیر په سیمه کې د کړکیچ او بې ثباته کوونکو اقداماتو مخه نیولای شي. ایران په اپریل میاشت کې په یوه اونۍ کې په خلیج کې دوه کښتۍ ولجه کړې. د ایران د دولتي خبري اژانس تر راپور له مخې د سمندري خدماتو ادارې ویلي دي چې له دوو تجارتي ټانکرونو څخه یو له یوې ایراني کښتۍ سره ټکر شو او په نتیجه کې 15 تنه عمله سخت ټپیان شول. دا پیښه وروسته له هغه وشوه چې اسرائیلو او متحدو ایالتونو د تیر کال په نومبر میاشت کې د هغه څه په خاطر چې دوی د عمان سواحلو ته نږدې د اسرائیلي شرکت پر یو تیل وړونکي ټانکر د ډرون حمله بللې وه ایران ګرم وباله. متحدو ایالتونو تیره میاشت اعلان وکړ چې خپل F-15 او F-14 ډوله جنگي الوتکې د سمندري ځواکونو له یوې قطعې سره منځني ختیځ ته استوي څو په خلیج کې د ایران لخوا د کښتیو د ولجې مخه ونیسي. یو امریکایي چارواکي تیره اونۍ فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې واشنگټن دې ته تیاری نیسي چې د اضافي دفاعي اقدام په توګه په هغو ټانکرونو کې چې له خلیج څخه تیریږي خپل پوځي پرسونل ځای پر ځای کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مخته تر دې چې د دې برخه مطالب دروورو یادونه کوي چې د افغانستان او چک جمهوریت د فوتسال مسابقه روانه ونن څو شیبې مخکې پایته ورسېده او مساوي پایته ورسېده. افغانستان هم څلور ګولونه وهل او چک جمهوریت هم څلور ګولونه وهل. ډېره هیله وه چې افغانستان یې وګټي، خو په وروستیو شیبو کې چک وتمنید چې څلورم ګول ووایي او لوبه مساوي کړي. اوس پر راشو د دې برخې مطالبو ته لومړی به ملالۍ بشیر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د بریتانیا میرر آنلاین خبرونې په دغه هیواد کې د زرګونو هغو افغانانو پر برخلیک لیکنه خپره کړې چې په هوټلونو کې له لنډمهالو استوګنځیو ایستل سوي او په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف جګړه کې له بریتانوي ځواکونو سره همکاري کړې وه. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته 23000 ډیر افغانان بریتانیا ته ولېږدول سول. او له ډلې تر 3000 زیاتې په هوټلونو کې پاتې دي، خو تازه شمیرې به پر روان اونیو کې خبرې سي. د بریتانیا حکومت له دغو کسانو غوښتنه کړې چې په خپل ځانونو ته د استوګنې غم وخوري او له دغو لنډمهالو استوګنځایو ووځي. د میرر خپرونې په لیکنه د محلي ادارو اتحاد تیر اونۍ خبرداری ورکړې و چې د انګلستان په ځینو برخو کې له څلورو افغان کډوالو یو یې په محلي شوراګانو کې ځان بې کوره ثبت کړی دی. دغه اتحاد غوښتنه کړې وه چې دغو افغانانو ته دې تر هغو په هوټلونو کې استوګنځي پرانیستې پرېښول سي چې دوی د ژوند لپاره یو ځای پیدا کوي. له هند خبرېدونکي ورځپاڼې هندوستان ټایمز د نجونو پر زده کړو د طالبانو د تازه محدودیتونو په باب لیکنه خپره کړې چې ویل سوي دا ځل یې هغه نجونې له زده کړو منع کړې چې تر لسو کلونو یې عمرونه زیات دي. هندوستان ټایمز د بی بی سی په حواله لیکي په ځینو ولایتونو کې دغه تازه محدودیتونه د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو تازه مورد دی. په لیکنې کې لږ تر لږه په غزنی ولایت کې د طالبانو د پوهنې ریاست اطلاعیې ته اشاره سوي چې د ښوونځیو سرمعلمانو او د لنډمهاله زده کړو ټولګیو ته ویلي هغه نجونې چې عمرونه یې تر لسو کلونو لوړ وي له زده کړو منع کړي. طالبانو دوه کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په تېره ډسمبر میاشت کې په پانتونونو کې هم د نجونو او ښځو زده کړې منع کړې. هندوستان ټایمز زیاتوي ملګرو ملتونو تېره میاشت د طالبانو د وروستیو میاشتو پر لګول شویو محدودیتونو انتقاد وکړ. د امریکا له متحده ایالاتونو خبرېدونکي ورځپاڼې هیل په خپل تازه غن کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې چې امریکا باید د افغانستان له شیزنه ژورنالستانو سره خپل کړو ژمنو ته درناوی وکړي. د لیکنې په پیل کې راغلي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبان د لسګونو زره افغانانو چې تر شا پاتې دي په نښه کولو ته دوام ورکوي چې په هغوی کې شیزنه ژورنالستان هم شامل دي. د هیل ورځپاڼې په لیکنه د امریکا متحده ایالاتونه هغه خطرونه درک کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې شیزنه ژورنالستاني ورسره مخامخ دي. په لیکنه کې ویل سوي د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د شیزنه ژورنالستانو په ګډون چې د امریکا له ملاتړ برخمنو رسنوي سره کار کړی وو له خطر سره مخامخ افغان وګړو ته د پناه ورکولو ځینې پروګرامونه اعلان سوي چې په امریکا کې ډیره رسنۍ وکولای سي خپل افغان کارکونکي له افغانستان وباسي او په امریکا کې ځای پر ځای کړي. شاوخوا دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر آزادو رسنیو فشارونه زیات سوي، ګڼې رسنۍ وتړل سوې او پاتې فعالې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. په لیکنې کې ویل سوي چې یوازې د 2022 د کال په مارچ میاشت کې له لسو شیزنه ژورنالستانو اته د طالبانو لخوا له فزیکي ناوړه چلند او ګواښونو سره مخامخې سوي دي. د هیل ورځپاڼې د لیکنې له مخې ځینې شیزینه افغان ژورنالستانې مجبوره سوي چې په لنډمهالو ویزو ګاونډي هیواد پاکستان ته ولاړې سي چې هلته هم د دوی د استوګنې اسناد نه تمدید کیږي.
د ازادي رادیو د شپږو بجو خبری مجله د فیسبوک او یوټیوب له لارې هم په مستقیم ډول خبري شي. لیدل او اوریدل مه هیروي. د ازادي رادیو نوري ټولي خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي او همي مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کتلای شي، azadiradio.com یا azadiradio.org په یاد لري. په غزنی کې شپږ تاریخي آبدی ترمیم شي. په غزنی کې چارواکیوي د یادو شپږو تاریخي آبدو پر بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونسکو له لوري ورکول کیږي. په غزنی ولایت کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي آبدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. تفصیل واورئ.
دا غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې پیل شوې دي. له یاد ریاست څخه ازادي راډیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمید الله له قوله راغلی چې په دغه ولایت کې د خواجه ملکیار پرنده تاریخي ابیده د غزنی د زاړه ښار یو شمېر برجنه د غزنویانو دورې د منارو د فرش ډبرې او د تاج اولیا تاریخي مقبره شامل دي. د زیاته ویده یادو شپږ تاریخي ابیدو په بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یونسکو سازمان له لوري ورکول کیږي. دی وای په دغه ولایت کې لس تاریخي آبدې بیا رغولو ته اړتیا لري او یو شمیر دغه تاریخي آبدې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت ته تاریخي آبدو د ساتنې رئیس انجینر محمد حسیف نسیمی ویلي د یادو تاریخي آبدو د بیا رغولو چارې به د دغه ریاست د انجینرانو تر هدایت او څارنې لاندې وي. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت ته هنر او کلتور مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی له نړیوالو غواړي چې تاریخي او فرهنګي مسایل د سیاست څخه لرې وساتي او له افغانستان سره دی د تاریخي آبدو په بیا رغولو کې مرسته وکړي. خو بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګپال د تاریخي آبدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. دوی وایي د غزنی تر څنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي آبدې د نړېدو خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي د هغې ساتنه او پالنه دي وسي. شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ښکار شو یو می هرکلی کوم. هر فرهنګي اثر او عبده په حقیقت کې زموږ د ویاړلي تاریخ یو پاڼه ده. که خدای مکړه دا اثر یا عبده له منځه ځي او یا ویجاړېږي، نو معنا به یې دا وي چې زموږ د تاریخ یو پاڼه له منځه ځي او د تاریخ د پاڼې له منځه تلل د دې معنی لري چې زموږ د نسلونو ترمنځ تاریخي، فرهنګي او د ارزښتونو تسلسل شتېږي او دې پایلې بیا دا راوځي چې نوی نسل د خپل هویت په لټولو پسې سرګردانه کېږي. اطلاعات فرهنګ وزارت چې کوم اقدام کړی موږ هرکلی کوو. هیله ده چې نه تنها د غزنی تاریخي ابداتو ته جدي پاملرنه وکړي بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابدو ته پاملرنه وشي.
دغه شپږ تاریخي ابدې په داسې حال کې رغول کیږي چې په 2013 کال کې په غزنی کې لسګونه تاریخي ابدې رغول سوي دي. خو د دغه ځای خلک شکایت کوي چې کیفیت او څرنګوالي ته پاملرنه نه وسوي چې ځینې اوس بیرته د خرابېدو او نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس به هم واورو چې زموږ اوریدونکي څه وایي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات بعد له سلامه هم آزادی رادیو د کارکونکو صدا خلاص پیچه مرزا تر مربوطه مشرانو پر ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې موږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړسه سبا راسه دغه ویل کېږي، خو موږ برخلیک نه دی معلوم د مایوینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ ږغ تر مربوطه ځایو پورې ورسوي چارواکو پورې. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکن اور السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه امید کی هله د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوصلات او هیدیم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ډیره زیاته وشکلی ځپلې ده. په تیر کلو کې دلته برمی وهل سی چې هغه ټول په چیدو د قرضونو خو مخکې مخکې وچ سی و نو د مسولین څخه مداهله ده چې زموږ ژغ او یو دلته د پرهات بند دی په دغه باندې کار شروع کی د پرهات د بند درې ځل سروې سوي د خلا هم کار نه دی شروع سوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه په دوام کې د 25 دقیقو بحث لرو خو وس چې څلوري نیمې بجې دي د دې سات لند خبرونه واوري د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو ترڅنګ یو شمیر بهرني وګړي د امنیت په ګډون په بیلو بیلو تورونو له دوی سره بندیان دي د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د کابل لای و خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دې بهرنیو وګړو د برخلیک په اړه پریکړه به د طالبانو سرپرست حکومت وروسته له هغه وکړي چې د هغو د قضیو په اړه تحقیقات پای ته ورسیږي د ایران په جنوبي ښار شیراز کې پرون یک شنبه څلور تن افغان کارګر د سیپټیک چاپ ګازو مسموم او مرشول د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د کانتیننتال سیالیو په لومړی سیالي کې نن د چکل جمهوریت سره څلور په څلور لومړی مسابقه مساوي کړه د ترکیه چارواکي وایي چې څلور شپېتنه افغان کډوال چې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ننوتي وو په ارجنټین ښار کې نیولې دي د عمران خان مدافع وکیل وایي د ته اجازه ورکړی شوې چې د فساد په قضیه کې د پاکستان پر پخوانی صدر اعظم د حبس د حکم پر ضد د دعوی لپایلولو مخکې نن له هغه سره په محبس کې وبیني د ایران د بهرنیو چارو وزیر له 2019 کال وروسته په لومړي ځل جاپان ته تللی دی توکیو ته د حسن امیر عبداللهیان د سفر په ایجنډا کې له صدر اعظم فومیو کشیدا سره کتنه شامل ده اوکراینی چارواکو نن د دې هیواد په دیمپرو پتروفسک او خرسون سیمو کې د روسیې په توغندوی حملو کې د یو تن د وژل کېدو او د یو بل د ټپ کېدو خبر ورکړ د خرسون والی الکساندر پروکوجین پر تلیګرام لیکلی چې د دې ښار په مرکزی برخه کې د یو توغندی په لګیدو یو شزه وشل شوی او یو تن ټپی شوی دی چارواکي وایي د توغندوی حمله نیمه شپه پیل شوه
25 دقیقې
دو خبرې دی یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50 فیصد
متاسف یم چې حکومت ته کړې
نه ځات تکونه چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد تازه سرګندونو خبرګونونه پاراولې دي مولا یعقوب مجاهد دوه ورځې وړاندې خپل سرتیرو ته او قمندانانو ته په وینا کې ویلي
اوس خو امیر امر اطاعت یې واجب او فرض او لازم که څوک افغانستان څخه د بانګي د جهاد په نیت جهاد نه بلل دا رسالت تاسو ګورئ کوي امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم د روان جنگ ته دغه جنگ جانتی jihad نه
دا څرګندونه وروسته تر دې کیږي چې پاکستانی چارواکو تور پورې کړ چې افغانان د پاکستان د نن یو شمیر تر هغه غریزو بریدونو کې لاس لري تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا پاکستان او د سیمې نورو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې د چاپزت کار نه اخیستل کیږي پښتنې دادی چې په دغه شرایطو کې د ملا یعقوب سرګندونې هغه هم د ملا هبت الله اخونزاده په حواله په څه معنا دي آیا رښتیا هم ځینې افغانان یا د طالبانو غړي د نورو هیوادونو جګړو کې برخه اخلي دا ډول سرګندونې به د پاکستاني چارواکو هغو خبرو ته څومره د هغو خبرو څومره ملاتړ وي چې ویلي دی د افغانستان له خاورې دوی ته ګواښ متوجه دی په همدې او نورو مسئلو په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره بحث کوو کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو او د غراز د جګړیزو چارو شنونکي عنایت الله همام او د سیاسي چارو کتونکي صدیق منصور انصاری دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم بحث له ښاغلي همام نه پیلو همام صاحب څه فکر کوئ په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې څو خونړي بریدونه وشول پاکستاني چارواکو تور پورې کړ چې دغه ډول بریدونو کې افغانان لاس لري او یا هم هغه کسان چې دا بریدونه ترسره کوي په افغانستان کې پټنځای لري په همدې ډول شرایطو کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي چې افغانان یا د پټکو خپل سرتیری یا جنگیالی باید د نورو هیوادونو په جګړو کې برخه وانخلي دا په څه معنی؟
السلام علیکم خدمت همه شنوندگان و همچنان همکارای آزادی رادیو. عرض شوه که افغانستان یک وقت کانون تمام جنگ‌های شورشگری شده بود، یعنی تمام شورشگرهای از تمام نقاط دنیا در اینجا جمع شده بودند. از این لحاظ مسئله از این که یک حکومت با تغییر حکومت‌های مختلف آمدن، حتی پای سنگین قدرت ها در این منطقه گذاشته شد. اما
و بخی که پښتو خبري وکړه ځکه وروسته بحث په دری باندې راځي، که پښتو بحث مخته وي سوزه که وروسته دری ته بیا پام دې موضوع دری باندې بحث کیږي.
خبره مو دا کوله چې افغانستان د نیمه پیلای رئیسه دا د یو د شورشګرو او یاغیانو یو حب تبدیل شوی دی، بدل شوی دی، او دلته یو قانون بدل شوی و نو دا هغه وخت دا حالات دلته مسلط و چې هلته د امریکې او ناتو لکه وزنینه قوه دلته په دې منطقه کې و، خو دا مسله حل نه سو. ځکه دا څوک چې د یو شورشګري دوره تېره کړي هغه ښه پوهېږي چې څه رقم اړیکې شورشګرانو په منځ کې د جریانونو سیاسي جریانونو په منځ کې او دولتونو او استخباراتي شبکې چې څه رقم تامینېږي. او دا ډېر مشکل ده چې په ډېرو کمو وختو کې دا حال دا دوباره عادي حالات راشي او یا تابع یو پالیسي او سیاست تابع وشي. نو دې لپاره دلته سه افغانان دي چې افغانان یا نور خلکو دي چې دلته په افغانستان کې د ناتو په مشتواله کې دوی جګړې کړې دي، دوی د یو امت ګرایی او جهان ګرایی یو د نړیوال یو اندیشه درلودلې په مغه سنتي اسلامي
نظریو. بله، فکر کوي چې په دغو کسانو کې چې تاسو وایي چې د تیرو کلونو مثلا د بهرنۍ ځواکونو موجودیت دوی ته دا بستر برابر کړی و چې دوی په افغانستان کې هم او جنگیدل، او دا محل مثلا همغه کسان په بهر کې هم ممکن و جنگیږي. د طالبانو کسان څومره په دغه ډالو کې شامل دي چې وکولای شي په نورو هیوادونو کې و جنگیږي؟
ما تاسو ویل چې دا شورشګری او یاغیګری د جنگونو چې دا یو خاصه فضا مستر او رواني الیکه ایجادی سو وفاداریان ایجادی دا داسې اصل کار نه چې په یو کال دوه کال یو حکومت وکولای شي چې دا حل کی. دا یو خو هغه کلیشې خبرې دي چې موږ تاسو کولای شو چې دا دی یا د امارات خپل د امارات په اساسي پالیسی له نظر څخه امارات خپل رسمن پدې کې دغه نه دی دخیل نه دی، خو هغه افراد چې لکه علي کې ډیر وخت کلو کې دوی اوګه په اوګه لکه مصالحانه جنگونه کړی دي، جهادونه کړی دي، مبارزه کړی دي، هغه خو خپل علي کې د په یو خبره باندې هغه دغه کول نه شي، قطع کول نه شي. دا علي کې پاتې کیږي، دا شخصی لکه تعلقات جوړیږي د کې او د ټینګ تعلقات جوړیږي، او دا تعلقات کله ناکله د دولتونو د سیاست گزارینا دا مستقلانه عمل کوي. دا یو مسأله ده په دې منطقه کې. دا مسأله پاکستان حکومت نشو کولای چې حل کوي، د افغانستان تیر جمهوری نظام نشو حل کولای، ناتو نشو حل کولای. دا امارات هم داسې نه دي چې په یو د جادوګرانو په زر پاغه سوټه پشان چې ابراکادابرا وو یو د حل کی دا پاتې کیږي. دا چې محترم وزیر دفاع سویلی دی دا به ځای نه ده، دا الیک پاتې دی او دا کار موجود ده، دا عیني واقعیت دی.
بله، کور ودان سلامات او سیبرت تاسو راځو. همام صاحب د بحث بل ملما خاغلی صدیق منصور انصاری هم استودیو ته وصل شوی. انصاری صرف ستړي مشي، تاسو په نظر د مولا محمد یعقوب مجاهد دا خبره په څه معنی چې ویل دی افغانستان دی د دوی خلک د نورو هیوادونو جګړو ته نه ځي، ځکه هغه یوازې جګړه ده او جهاد نه بلل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درانه مېلبا خبرې تمام همکارانو او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو کله افغانستان د اوسنۍ جغرافي او شته حکومت د فعالیتونو په اړه یا د دوی د پالیسیو په اړه فکر وکړو. د تیر امارت له دورې هم پالیسی دا و چې د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه یا هلته وسلوال یا غیر وسلوال فعالیتونه درلودل دا د هغوی د پالیسۍ برخه نه وه. او د اوسني حکومت هغه هم چې موږ او تاسو وینو له رسمي سټیجونو په ملي او نړیواله کچه د دوی غږ همیش همدا وي چې د افغانستان له خاورې به نه ګاونډیو او نه هم د نړۍ د نورو هیوادونو ملتونو په وړاندې وسلوال یا غیر وسلوال فعالیت کیږي. دغه موضوع که موږ او تاسو د رسمي پالیسۍ له ادرسه وڅېړو همدا څه چې دوی وایي غالبا چې تعقیبوي. تر کومه چې د ملا محمد یعقوب مجاهد د وینا په اړه بحث کېدی شي هغه هم یو لارښوونه ده چې د خپلو ځواکونو ته کوي یا هغه وسلوال چې له دوی سره په تحریک کې وو یا اوس د عبارت تر چتر لاندې دي معنا دا چې جواز نه ورکوي، اجازه نه ورکوي. کله چې دغسې حکم صادریږي او یا پالیسي دغه وي نو هر هغه څوک چې د پالیسۍ خلاف کار کوي هغه بیا معنا دا چې تمرد کوي، د حکم نه سرغړونه کوي او د هغې په وړاندې به اسمان
پوښتنه دا راولاړیږي چې کله ناکله ځینې حکمونه د دې له امله صادریږي چې یو څه موجود وي، مثلا بیا بعد له غید مخنیوي لپاره یوه خبره کیږي یا یو حکم صادریږي. اوس هم چې ښاغلي هبت الله خونزاده دغسې خبره کړې ده او د هغه خبره ښاغلي مجاهد په دغسې غونډه کې راپورته کړه، نو دلته دا خبره مطرح کیږي چې ممکن یو شمېر طالبان یا د طالبانو وسلوال د بهرنیو په جګړو کې دخیل یا کم تر کمه پاکستان چې دا تورونه پوری کوي. آیا داسې شواهد شته فکر کوي چې رښتیا به هم د طالبانو جنگیالیو برخه درلوده د بهرنیو هیوادونو په جګړو کې؟
دغه موضوع چې په دې وروستیو کې راپورته شو د کراچۍ د کومې واقعې نه وروسته چې پاکستاني حکومت ادعا وکړه چې هلته څو تنه وژل شوي چې درې پکې افغانان دي، او فشار یې دا و چې په اسلام آباد کې افغان سفارت چې اوس د طالبانو د په مشرۍ د اسلامي امارت مربوط شوی د هغوی استازي د راشي او دغه جنازې د ترلاسه کړي. دا خو د دې ثبوت نه شي کېدی چې دوی د حتما د امارت رسمي استازي و یا د په استازیتوب ورغلي یا د له دې ځایه چا ورلېږلي وي. موږ او تاسو وینو چې په د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پنجاب تر تربیې لاندې د هغوی د اسټبلشمنټ او د پوځ تر روزنې لاندې ډېر دغسې خلک دي چې روزل کېږي او مختلفو هېوادونو ته لېږل کېږي. سبا په فلسطین کې هم څوک را پیدا کېږي، په کشمیر کې د کشمیر په جګړو کې هم دغه پاکستانی اسټبلشمنټ ډېر افغانان له ډېرو افغانانو کار واخیست ویلېګل او بیا اعدام دا کوي چې دا د جنگ او جهاد مونږ کړی. د شوروي اتحاد خلاف 2 میلیونه افغانانو په کور دننه قرباني ورکړي، سرونه یې سپر کړل، سینې سپر کړي او دغه هیواد یې هم خلاص کړ او د نړۍ نورو ملتونو ته هم د ازادۍ پیغامونه ورکړه. مګر موږ او تاسو وینو چې د پاکستاني استخباراتو مشران او پوځي مشران یې بیا ادعاوي کوي چې دا جهاد مونږ ګټلی یا مونږ کړی. دا اوس د امریکې په خلاف موږ او تاسو لیدل د امریکې
انصاري صاحب تاسو وایي چې مثلا قرباني افغانان ورکوي اما امتیازونه بل څوک اخلي. اوس بحث هم دغه د ښاغلي مجاهد په خبرو باندې راڅرخوي چې د دغه خبرو امتیاز او ګټه بل اخره فکر نه کوي چې پاکستان وړي، ځکه د پاکستان ادعا ته به یو ډول ثبوت وي. هغه پاکستان وایي چې موږ تور پورې کړ. ښاغلي مجاهد چې د دفاع سرپرست وزیر دی له خپلو جنګیالیو دغه ډول غوښتنه وکړه، فکر نه کوي چې دا ډول څرګندولې د پاکستان په ملاتړ شوي دي یا د هغوی د ادعا د اثبات لپاره شوي؟
نه، که چیرته ستاسو په خبره دا د هغوی د ملاتړ په اساس شوي وي، د هغوی د خبرو د اثبات په اساس شوي وي، دا نو سیاسي تېروتنه ده.
او سیاسي ماشومتوب دی چې یو څوک یې کوي د خپل هیواد د خپل وقار د خپل پرستیج د پښو لاندې کولو. مګر زه فکر نه کوم چې دا په دې فکر او په دې اساس شوی وي. هر څوک یو کورنۍ وي هم خپل اولادونو ته پلار نصیحت کوي، مشرور ورته نصیحت کوي چې د چا په کار کې به کار نه لرئ، به هر چې وځئ نو په نیغ به په سمه لار د خپل هدف په لور ځئ او چا سره به جنجال نه کوئ. نو که دوی خپلو ځوانانو ته په دغه شکل نصیحت او وصیت کړی وي، دا خو اصولي خبره ده. خپل پالیسي تشریح کړی وي، خپل قوانین یې تشریح کړی وي. دا د هر هیواد د مسؤولینو مکلفیت او مسؤلیت دی چې خپلو لاسلاندې خلکو ته دغه چې خپل پالیسی تشریح کړي، نصیحت ورته وکړي او هغوی ته لارښوونې وکړي، دا به د لارښوونو برخه وي. او دا چې د پاکستان استابلیشمنت یا استخبارات له دې نه سوء استفاده کوي یا دې ته بل رنګ ورکوي، دا د هغوی د هغو زیګزاګ حرکتونو او ناروا تکتیکونو برخه ده چې د انګریز نه ورته پاتې دي. او په دې تکتیکونو او په دې جنجالونو سره په خپل هلته پاکستانیان وایي، په خپله د هغوی کارپوهان، سیاسي تنظیمونه، د پښتنو، د بلوڅو، د سندیانو، چې دا ټول جنایات چې په سند، پنجاب او بخې په بلوچستان او پښتني سیمو کې کیږي، دا د وردۍ والا کوي. هغوی کره شعار لري چې یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. نو وردی خودل کا چوک د چانو اماغه وردی یادی اماغه دی چکی یادی ادا اوستا چې کده د پولیسو خبرې واوري چې پولیس لائن په هغه لوی مرکز باندې کما جمعات کې چاودنه شوی و، ډیر خلک پکې وژل شو. د پښتونخوا ټولو پولیسو په یو غږ دا ویلی چې موږ ته دې اجازه راکړل شي چې موږ د پاوز موټرې او پوزیان تلاشی کو، که چا بیا دهشتگردی او انسان وژنه دلته ولید از موږ لاسونه پرې کړي یا موږ په دار وځړوي. دا زموږ خبرې نه دي، دا د حمام صاحب ملا یعقوب خبرې نه دي، دا د ملا هبت الله یا د بل چا خبرې نه دي، دا د هغوی د خپلو پولیسو خبرې دي. تاسو د پښتون مومنت د مشرانو خبرې واورئ، تاسو د بلوچستان د مشرانو خبرې واورئ، تاسو د سند د مشرانو، د ایم کیو ایم د مشرانو خبرې واورئ. دا د یوې ورځې نه نه، دا د پاکستان د ایجاد نه تر ننه پورې چې پنجابیانو د اغیزي د نورو لویو با عزته مبارزو قومونو په وړاندې کوم جنایات ترسره کړي دي، د هغې عکس العملونه دي چې دوی ځپي. نو ځکه خو موږ وایو چې افغانستان یا افغانان په دې کې ښکېلول دا د پنجاب او د انګریز دسیسه ده چې دوی غواړي.
کور ودان انصاري صاحب، سلامت اوسې. راځئ چې د همام صاحب نظر هم واخلو، بیا بحث کرا کرا سره مخته ولو راټولو. به همام صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې ستاسو په ټکو د تیرو څو لسیزو جګړو د زمینه برابره کړې ده چې جنگي ډلې وروزل شي، پالنې وشي، او کله ناکله دغه جنگي ډلې بیا داسې چې په کور دننه هم سرخوږی جوړولی سي، د سیمې هیوادونو ته هم سرخوږی جوړولی سي. موږ او تاسو شاهد یو چې طالبانو هغه داعشي غړي ونیول، البته د دوی په ټکو د داعش غړي چې په تاجکستان او ازبکستان باندې توغندي وورول. همدا څو میاشتې مخکې مثلا پاکستان هم تور پورې کوي چې د ټي ټي پي غړي په افغانستان کې دي، او عملا دوی وایي چې په خوست، پکتیکا، دغه راس په کونړ کې ځینې کسان وژل شوي هم د پاکستان د بریدونو لخوا. څه فکر کوي طالبان څومره په دغو ډلو باندې کنټرول لري؟ البته د ټي ټي پي غړو ته که مشخصا راسته که د پاکستان ډېره اندېښنه په دې کې ده چې د ټي ټي پي غړي وایي په افغانستان کې پټنځایونه لري او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دوی آزاد تګ راتګ کولی سي. آیا همداسې ده؟ تاسو ځکه دغه د سولې او شخړې په برخه کې ځینې لیکنې هم کړي دي، په دې برخه کې مطالعه هم لرئ، فکر کوئ چې د افغانستان غرنیزو سیمو دې ته زمینه برابره کړې چې دغه ټي ټي پي غړي په افغانستان کې پاتې شي، او کنه د طالبانو د حکومت ځینې تګلارې دي چې هغوی ته د ملګرتیا لمخې یا هم مثلا د عقیدې لمخې ځای ورکړي؟
تاسو ته یو اجازه ته یو یادونه وکم، د ستاسو تیرو په خبرو او د منصور صاحب په خبرو په ارتباط په لیکې یو خدای دې چې حکومت پاکستان د ویلي نه جست دلته طالبان توراندي، هغه ویلي دي چې افغانان توراندي. افغانانو کې مختلف زګوري په یوازې په دې اخرنۍ موج کې چې تقریبا 2 لک یا 1.5 لک کسان مهاجر افغانستان نه پاکستان ته تللي دي،
خپل ویزه سفارتونو سره ویزه درخواست کړې دي، سفارتونو ته تللي دي، غربي سفارتونو او پاتې دي هلته. او مشهود معلومیږي چې دوی آخرنی هغه آخرنی د مهاجرینو آخرنی موج وو. دا په رسمي اعلامیه کې دا مطبوعات یو ځینې داسې شی راته وایي. هلته افغانان لیکلي دي چې افغانان توره دي او دلته خلکو بیا طالبانو باندې توره چي، دا خو درست نه ده. یو بل دا چې ستاسو په سوال په ارتباط دا ووایم که نه چې یو استخباراتي یو شرایط منځته راځي چې استخباراتي دستګاه او استبلیشمنت دا کسان روزي په یو ځای کې تربیت کي، خو دا دی چې سل پر پرسله په دوی باندې حاکمیت نشي درلودلی، ځکه په هغه کې ایدیولوژیکي او سیاسي لکه جانبداري ام هغه اهداف او موخه چې دي هغه لري. دا یو دا داسې دي چې لکه مشرف خپل کتاب کې لیکلی و چې موږ داسې سوچ کولی چې طالبان موږ مانیپولیشن کوو، خو داسې ثابت چې په آخر کې چې هغوی موږ نه استفاده کولی. دا یو چریکي ګروپ یا یو شورشګر ګروپ چې دی هغوی ډېر یو داینامیک بڼه لري، کله ناکله استخباراتي سازمانونو سره یو ځای کېږي، خو بیا دا دی چې هغه وخت دوی لک معمولي خپله هغه ارګنایزیشن او سازمان راژوندی کړو، بیا هغوی خپله سم مرامونه چلری، خپل اهداف چلری چې خلاف د قانوني یا خلاف د شرعي یا جنایتکارانی یا سیاسي هغه مختبیای نو پورا کنټرول ایت یو سازمان هم نشي کولای یو استخباراتي ده.
بل هم څنګه زما مشخص انداوه چې آیا طالبان په دغه ډالو چې پاکستان وایي چې په افغانستان کې فعال دي لکه ټي ټي پی مثلا لشکره طیبه ده، حتی داعش جنگلی د پوروسی کې دغه د باجوړ د سیمې مسولیت هم واخیست، طالبان په دوی باندې څارنه یا کنټرول لري خصوصا په ټي ټي پی باندې، ځکه ټي ټي پی سره د طالبانو ملګرتیا مثلا سابقه لري، کله چې دلته په طالبانو باندې تنګ راغله مثلا امریکایي ځواکونه بریدونه وکړل په افغانستان باندې، همدې ټي ټي پی مثلا طالبانو ته هلته په پاکستان کې ځای ورک مثلا ډوډۍ ورته ورکړي شپې ورته ورکړي، فکر نه کوي چې اوس طالبان د مغه ملګرتیا له یاد نه وستلی ورسره به پالي؟
یو دا دی چې طالبانو په منځ کې یو طالبان سازمان او سازمانی کلچر اطاعت ډېر دغه ورکوي، ارزښت ورکوي. او طالبانو دا لیدل شوی دی چې چېرته د دوی مشر یو څه ویلي دي، نور سلسله مراتب چې دي ټول هغه ته اطاعت کړی دی. او بیا طالبانو نورو طالبانو لکه ټي ټي پي څه کسان دلته وي دوی په منځ کې دغه کې هغوی نه هم دوی بیعت اخیستې ده. بیعت دې ته وایي چې څه چې دوی تصمیم نیسي، د دوی مشرتابه تصمیم نیسي، په کار ده چې دوی هغوی هم هغه تابعیت وکړي. خو دا دی چې لا په هغه کچه باندې چې دوی لکه عملیات کولی شو ټي ټي پي عملیات کولی نشي، خصوصا په افغانستان څه کسان چې دي، البته کېدای شي چې څه کسان یې نه وي، خو دا دی چې کنټرول لاندې دي، نور جناګانی دي، نور سازمانونه دي، نور عناصر او افراد دي چې طالبانو سره مرسته کړې ده مخکې، خو هغه ټول کنټرول لاندې دي. داسې خاص کوم داسې یو اداره نشته چې دوی ته تمویل کومک ورکي سلا ورکي، یعنی دا دی یو پالیسی او دغه یو په یو خط باندې د طالبان دا کار نه کوي بالکل. دا
یعنی هم تاسو وایئ چې دغه ټي ټي پی کې په افغانستان کې وی هم د طالبانو تر کنټرول او بیعت لاندې دي، او دوی د طالبانو لارخوانو نه غیر ګام نه سپورته کولای؟
غالبا هم داسي ده، خو داسي دي چې بیا یو د کلیکی سازمانونو چې دي دا اکثر داسي دي چې یو سنټرلایز دغه نه لري، تمرکز مرکزیت دونه قوی نه اکثر کې، دوی خپل ګروپ دي د کله نا کله د دوی منسکي یو نظریاتي اختلاف راشي، بیا به هغه نظریات په اساس دوی په یو ځای کې عملیات کوي یا نه کوي، یا یو ځای کې تعهد کوي یا نه کوي. خو دا دي چې دا د پدې افغانستان کې تقریبا نیمه پیلای نه زیات د شورشګری او چریکی جنگو شوې ده. تاسو چې ټول د تیوري د پدې شورشګری او زده شورشګری تیوريګانې کې وګورئ، دا اکثر په یو خطه کې په یو ملک پاتې کیږي نه، که په ویتنام کې وو، ویتنام، لاوس، ورسره نور جوګ چې مملک کو، حتی کوریا کې یا نور ملکونه کې چې چریکی جنگونه شوې دي، یا په افغانستان کې ګورئ چې صوبه سرحد د افغانستان دا ټول یو ګټ شوی وو. نو دا یو یو پدیده ده، دا پدیده داسې کولای نشي تاسو چې یو ځل ایجاد چې بیا هغه کنټرول ډېر مشکل دی.
سلامات
اوسه. دا دا هم تاسو ته داده کوم چې دلته طالبان رښتیا خپله صفوفو کې ډېر نظم لري او نورو د یو رسمي پالیسی په بنیاد دوی همدا سیاست دی چې نورو ته اجازه ورنه کې دی ځای نه بل ځای کې عملیات وکړي یا نورو ملکونو ته مشکلات ایجاد
کړي. سلامات اوسئ، ډېره مننه ښاغلی انصاري. بیرته تاسو ته راګرځو. و سلامت سی انصاری سی، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خوا په ښکارا ویلو چې پاکستان باید خپل بام واوري پر افغانستان وانه چی، یا د طالبانو حکومت ګرام نه کی باید دننه په خپل هیواد کې په پاکستان کې امنیتی تدابیر کلک کړي. دغه راز په وروستیو کې ښاغلی ملا یعقوب مجاهد ویل چې جنگالی د نور هیوادونو جګړو ته نه دي، ځکه چې ګړای د ښاغلی هبت الله پټکو جګړه ده نه جهاد. او دا په داسې حال کې ده چې تازه تاسو مثلا تعقیب کړي په دوها کې لوړپوړو امریکایي ډیپلوماتانو له طالبانو سره وکتل، دغه راز د پاکستان اندېښنې دي، د منځنۍ اسیا اندېښنې دي. دغه د ښاغلي مجاهد خبرې به څومره د نړیوالو اندېښنې کمې کړي، خصوصا کله چې امریکایي چارواکي بحث کوي دوی په افغانستان کې د امنیت مسله لا هم جدي ګڼي، مثلا که د سیمې هیوادونه خپل بحثونه کوي، د منځنۍ اسیا هیوادونه دوی هم له افغانستانه ویره لري، دا به د نړیوالو اندېښنې څومره کمې کړي دغه څرګندونې چې د افغانستان د دننه د طالبانو غړي د نورو هیوادونو جګړو کې برخه نه اخلي؟
موږ او تاسو که ووینو دلته په سیمه کې په مختلفو هیوادونو کې جګړې روانې دي، فلسطین او د اسرایلو ترمنځ جګړه ده او اکثریت مسلمانان هغه د اسرایلو پر ضد مقدسه جګړه ګڼي او جهاد یې ګڼي. د ډیرو هیوادونو نه ممکن هلته خلک لاړ شي او د اسرایلو په خلاف په هغه جهاد کې برخه واخلي. دې خوا که موږ او تاسو وینو د روسیې او د اوکراین جګړه ده، خو هلته موږ د هیڅ افغان چې هغه په رسمي شکل یا په حکومتي شکل تللی وي هیڅوک نشته، مګر د تیر حکومت یو تن غږ موږ واورېدو چې هغه اوکراینی تابعیت درلود غالبا، او وی ویل چې د افغانستان د پوځ پخوانی غړی و او اوس د اوکراین په جګړه کې جنګیږي غالبا چې د اوکراین لخوا د روسیې په خلاف. هغه دغه خپل تابعیت مسله وه چې اوکراینی تابعیت یې درلودو. دغه سې نور ځینې خلک هم شته، د مسلمانان هم شته چې د روسیې د خوانه په اوکراینیانو خلاف جنګیږي او د اوکراین له خوانه د روسیې خلاف. مګر په نورو ځینو کې د افغانستان د رسمي ادرس نه یا د افغانانو د ملي او وطني دریځ په اساس چې دلته د جهاد فتوا ورکړل شوې وي یا اعلان شوې وي، لکه پخوا چې د انګریزانو خلاف شوي وو، لکه د شوروي اتحاد خلاف چې شوي وو، دغسې نه تر سترګو کېږي. یا دا تیر د امریکا او د ناتو په خلاف چې د افغانستان له دننه فتواوی ورکړل شوی، مګر هغه فتواوی چې د نن په پاکستان کې ورکول کیږي ممکن دا غي ویروي چې هلته
انصاری صاحب
کی علماء او د زینو نورو احزاب چې هغه د پاکستان د استابلیشمنت خلاف دي او هلته د اسلامي نظام د احیا او اعاده غوښتنه کوي، او وایي چې هلته انګریزي قانون حاکم دی، د انګریزانو ځایناستې پوځ حاکم دی او قانوني د لارډ میکالي د تبلیغات لري په فعال
کې ورسته تر رسیدلې یو انصاري سه باس پات را رسو. فقط ما امدا وړم امدا پوښتنه وکم چې دغه سرګندونه به د ښاغلي مجاهد یا د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر په سیمایز ډګر کې په نړیوال ډګر کې د طالبانو لپاره په ګټه پری وزي او کنه فکر کوي هم تاسو چې مخکې ویلې کومه سیاسي تیروتنې وي ممکن؟
نه، موږ فکر کوو چې دا رسمي دریض دی او دا د چارواکو د مسؤلینو فریضه او مسؤلیت او مکلفیت وي چې خپلو خلکو ته، خپلو لاسلاندې افرادو اشخاصو ته په جدیت سره لارښوونې وکړي. دا د لارښوونو برخه ده، دا تیروتنه نه شي کېدی، او موږ هیله من یو چې د نړۍ سیاستوال او هغه څوک چې د سیاست په ظرافتونو او په باریکیو پوهېږي، هغوی چې د په امنیتي باریکیو او نظامي باریکیو پوهېږي، دې ته باید بل رنګ ورنه کړي. دا د افغانستان د خلکو د وقار، د هغوی د یووالي وحدت او په کور دننه د خپل کار کولو په اړه لازمي دي، او دا د چا نه په خلاف دي او نه په دې معنی چې څوک تلی وو بیا دوی ورته ویلي چې تاسو
دا سلامات اوسئ انصاری صاحب. ډېره ډېره مننه اوریدونکو. د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمنو د سیاسي چارو له شنونکو عنایت الله همام او د چارو له کتونکو صدیق منصور انصاری نه ډېره مننه.